Exatamente.
نو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوی. یو بل پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. افغان حکومت بیا وایي چې طالبان دې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمې نه جوړوي او ژر تر ژره دي د دغو خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه کابل کې د ګرز بندیز شرایط نور هم سخت شول. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تور خملاره به د اپریل تر 9 نیټې پورې بندوي. او د سعودي عربستان پاوځ پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن یک شنبې څخه په پلازمینه کابل کې د ګرز بندیز شرایط نور هم سختیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیره شپه پر ټویټر لیکلی دی چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوي دي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل ښار کې بشپړ قرنطین اعلان کړی دی. د کابینې د پریکړې له مخې د کابل ښاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو لکه ډاکټر ته د تګ یا د امنیتي ستونزې په حالت کې او یا هم له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند دی. د کورونا ویروس پر ضد مبارزې ځانګړي کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیف څانګه امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه درې اونۍ بند وي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تورخم لاره به د راروانې اپریل میاشتې تر 9 نیټې پورې بندوي. ټاکل شوې وه چې دا لاره به د جمعې په ورځ پرانیستل کیږي. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه ویلي دي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په لړ کې د کوزې پښتونخوا چارواکو پریکړه کړې چې دا لاره به د اپریل تر 9 بندوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د شوې پریکړې له مخې پر دې لاره به هر راز تګ راتګ بند وي. خو په خبر پاڼه کې د تورخم د ګمرک د مشر په حواله ویل شوي دي چې یوازې په استثنایي حالاتو کې د لارې د خلاصون په اړه نوې پریکړه هم کېدای شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د نیالګیو د ایښودلو د کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه د میوو 40,000 باغونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه باغونه په ګرمو سیمو کې جوړ شوي چې د بېلابېلو میوو نیالګي پکې شامل دي. نوموړي وویل په سړو سیمو کې د باغونو جوړول روان دي او په روان کال کې به نږدې 100,000 باغونه جوړ شي. د نیالګیو د ایښودلو کمپاین یوه میاشت مخکې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میوه لرونکو نویو باغونو په جوړیدو سره به بهر ته د میوو صادرات هم زیات شي او له بڼوالو سره له اقتصادي پلوه مرسته کیږي. لازادی راډیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان پاوځ پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي او وایي چې له دې دوو یو یې د پلازمینې ریاض پر سر له منځه یوړل شو. د سعودي هوایي ځواک نن یکشنبه وویل لومړی توغندی تیره شپه ناوخته د توغندیو د امریکایي دفاعي سیستم پاتریوت په وسیله د ریاض پر سر شنډ شو او دوهم یو له یمن سره پر پوله د سعودي عربستان د جیزان ښار هوا کې له منځه یوړل شو. د سعودي د هوایي ځواک ویاند ترکی المالکی وویل چې لدې کبله تر دې دمه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه زیاته کړه چې د توغندیو د چاودنې له کبله په دواړو ښارونو کې ځینې چارې د خلکو د استوګنې پر سیمو راپریوتې دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو له دې مخکې د ایران پلوي حوثي یاغي ډلې چې په یمن کې د سعودي پوځ پر ضد جګړه کوي د سعودي پر خاوره سلګونه میزایلونه توغولي دي. جنوبی کوریا نن وروسته له هغه پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دوه مشکوک بلستیک توغندې د سمندر پر لور وتوغول. سیول دا کار په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناسم اقدام بللی دی. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 راپور ورکړ چې د لنډ واټن ویشتونکي دوه توغندې د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 1.5 کیلومترو په لوړوالي. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 نیټه راپور ورکړ چې د لنډ واټن ویشتونکي توغندې د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 1.5 کیلومترو په لوړوالي او د 2.5 کیلومترو په واټن په سمندر کې غورځېدلی دي. د جاپان دفاع وزارت وایي ښکاري چې دا بلستیک توغندې وو، خو د جاپان په اوبو یا ځانګړي اقتصادي زون کې نه دي راپریوتي. د دې میزایلونو توغول د پیونګیانګ د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له واشنګټن سره یې د بې نتیجې خبرو له پای ته رسېدو وروسته له څو اونیو راهیسې پیل کړي دي. جنوبي کوریا په پیل کې د کورونا ویروس د سرایت له کبله سخت زیانمن شو، خو داسې ښکاري چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یې ښه پرمختګ کړی دی. تر نن ورځې پورې په جنوبي کوریا کې نږدې 10,000 کسان په کووید-19 اخته شوي او یو سلو څلور څلوېښت کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سږني دوبی کې د اولمپیک د پلان شویو نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبې له ټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ راتلونکی کال ترسره کړي. په دې راپور کې چې نن خپور شو راغلی د توکیو لوبې چې تیره اونۍ د کورونا وایروس د سرایت له کبله وځنډول شوې، ښایي د 2021 کال د جولای په 3 پیل او د پای مراسم یې د اګست په 8 نیټه ترسره شي. د سږنیو لوبو پلان دا و چې د جولای په 4 به پیلېږي او د اګست تر 9 پورې به دوام کوي. د معاصر اولمپیک په 124 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلېږي، خو دا لوبې د جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې چې یو مثال یې په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو و. دا و خبرونه.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په وی پاڼه کې چا درسې دي ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو او ار جی کې واوري او هم ولولي وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. افغان حکومت وایي طالبان دي د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمیل نه جوړوي او ژر تر ژره دي د دغو خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر
سولې ته په دې رقم تګ نه کیږي. سولې د مذاکراتو په هر مرحله کې په هر پړاو کې نوی نوی بانی ولټو متمن ساغه د مذاکراتو پلاره کې امدی خنګونه جوړ کی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت لایران څخه هیواته د 1,00,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي، خو د کورونا وایروس ته مخنیوي په هدف څه تدابیر لري؟ د امیر اختیا وزارت ویان وحید مایار
مونو تعداد هم زخت زیاد شوی. تاثیرات که ولی دل چه ترمال سکن مو یا دستگاه دی حرارت سنج اغه هم نصب شوه چه رازی و سوک چه تبلری اراز علم کنترولی.
هند په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د افغانستان له دوه ښارونو څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي دي. کتر پای را سره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. د افغانستان ولسمشری مانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پیغام په غبرګون کې وای محمد اشرف غنی به یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای دا پراخ بنسټه حکومت په د اساسي قانون په چوکاټ کې رامنځته سي، دا چې محمد اشرف غنی پراخ بنسټه حکومت کې به عبدالله هم ګډون ولري کنه. نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه ورو.
د ولسمشری مانی او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو تر څنګ د دې اختلافاتو د منځوړلو لپاره د کورنۍ او نړیوالو ناکامو هڅو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له محمد اشرف غنی او عبدالله غوښتي چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې د افغانستان له سیاسي مشرانو غوښتي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د هڅې وکړي. پامپیو لیکلي چې دا او دې تورته ګامونه کولای شي افغانان یو روخانه راتلونکي ته ورسوي. په ورته وخت کې ولسمشری مانی وای چې محمد اشرف غنی به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې جوړ شي.
اراده رئیس جمهور است چې حکومت
د ولسمشر هوډ دادای چې نوې حکومت باید اغیزمن او تاثیر لرونکی وي، او د دې ترڅنګ د افغانستان نوې حکومت باید د دې هیواد له ټولو اقشارو او خلکو استازیتوب وکړي. دا اراده وجود لري. ان شاء الله د اساسي قانون په چوکاټ کې به پراخ حکومت چې هم اغیزمن وی او هم پراخ جوړ شي،
هم اثریت داشته باشه و هم فراگیر باشه ساخته خواهد.
لدی وړاندې د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په اړه ویلي و چې سیاسي رهبران باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم چې د افغانستان د ولسمشر په توګه ترسره شول، د ولسمشر زو ټاکونو بل نومان عبدالله د ټاکونو خپلواک کمیسون د پریکړې و نه منله، او د په وینا د ټول شموله حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د دوړو مشرانو لخوا ویل کیږي چې د رامنځته شوی ستونزو د حل لپاره سیاسي خبرو ته چمتو دي. د دې اختلافاتو د حل لپاره له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی، خو د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ اختلافاتو د حل هڅو یې پایله ورنکړه. د پامپیو تر څنګ د افغانستان ځینو نورو سیاسي څیرو د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هم هڅې وکړي تر څو د عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ ستونزې حل کړي، خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. اوس ولسمشری مانی د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو خبر ورکوي، خو آیا عبدالله به پکې برخه ولري کنه؟ په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
قولی ما گفتن نمیتونم که کی
اوس محل زنه شم کولای چې وایم راتلون کی حکومت کی به څوک پر خبر دی په دې باندې کار جریان لري. هر کله چې وسته شو حتما با اعلان شي
په وخت کې نه هیڅ حتما اعلان میشه.
د عبدالله د ډلی ویندویان په رسمي ډول د پامپیو اثرګندونو او د وحید عمر د خبرو په اړه څه وایي، خو د دې ټیم یو غړی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي ټول شموله حکومت به هغه وخت د منلو وړ وي چې دواړه ټیمونه د دوو حکومتونو په توګه سیاسي خبرو ته ورداخل شي. له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حق ناستې په حق لچې د عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون ترسره شوی وو ویل چې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو د ژمنې په اساس به عبدالله ته د سولې بهیر کې اساسي ونډه ورکړي او کابینه کې به هم ټیم ته سهم ورکړي. خو د ښاغلي غنی په وینا عبدالله د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې اساسي قانون سره ټکر لري. اشرف غنی زیاته کړی چې عبدالله د اساسي قانون په بدلون ټینګار کړی دی. د غنی په وینا هغه د داسې جوړښت او تشکیل غوښتون کې دی چې په ښکاره توګه د اساسي قانون د موادو سره په ټکر کې دی. خغری غنی ټینګار کړی چې پرته له هغو میکانیزمونو چې قانون کې راغلي د هیڅ کوم شخص او ډلې د غوښتنو په اساس د اساسي قانون د بدلون صلاحیت نه لري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
افغان حکومت وای طالبان دې له سولې سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمیل نه جوړوي او ژر تر ژره دې دغه خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر نن یوې خبری غونډې ته وویل چې افغان حکومت خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی او اوس په مقابل ډلې پورې اړه لري چې د خبرو لپاره کله خپل پلاوی اعلانوي. دا په داس حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت مرکچی پلاوی حکومتي ګڼلی او ویلي دي چې یاد پلاوی ټول شمول نه دی. بیا هم اکرام الله اکرام راپور لري
که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت په مرکچی پلاوی انتقاد کړي، خو افغان حکومت وایي دا ډله د سولې د خبرو په وړاندې پلمې لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې که خبره د پلمو وي نو د طالبانو په مرکچی پلاوی هم خبرې کېدای شي.
کچیر د پلمو جوړولو خبره وي نو باغه کې بیا موږ هم ډیر ملاحظات ولرو په هغه آیت باندې چې طالبان یې تاکي د دې آیت ترکیب څنګه وي، آیا د دوی په ترکیب کې ښځې شته که نشته، آیا د دوی په ترکیب کې د مختلفو فکرونو خاوندان شته که نشته، آیا د دوی آیات د افغانستان د کومې جغرافیې د کوم فکر او یا د کوم قشر نه هم استازیتوب کوي. په دې کې موږ هیڅ خبره نه لرو. دې موږ خبره دا ده چې دوی دې یو باصلاحیته آیت وټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللې ویلي دي چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نشي کولای. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې افغان حکومت باید د سولې په بین الافغاني خبرو کې د نورو اړخونو تر څنګ یو اړخ وي. د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې ټول سیاسي اړخونه د دغه پلاوی له جوړښت راضي نه دي، خو په کابل کې تر دې دمه په دې پلاوی د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون بیلابیلو اړخونو کوم توند انتقاد نه دی کړی. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکچی پلاوی اعلان هرکلی کړی او دای ټول شموله ګڼلی دی. طالبان ویلي چې له داسې پلاوی سره خبرې کوي چې د سولې د هوکړې پر بنسټ جوړ شوی وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو عبدالباقی امین وای فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو په برخه کې له دواړو اړخونو سره بیلابیل تصورات موجود دي. دی وای افغان حکومت فکر کوي چې خبرې د دوی په مشرۍ مخ ته وړل کیږي، خو طالبان وای چې له حکومت سره د حکومت په توګه خبرې نه کوي.
زه فکر کوم چې په دې باندې ډیر مشکل نشته چې څوک دې کې ځلی دي. خبره ټوله په دې کې ده چې د دې شکل او صلاحیتونه او مدیریت او اجندا دا څنګه تنظیمیږي، کوم شی چې فعلا په کار دي هغه دا چې امریکایان باید دغه فهم سره یو کړي چې د طالبانو او د افغان حکومت تو دغه فرصت ته لاسه لاړ نشي.
خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې ویل اعلان شوی پلاوی چې مشري د ملي امنیت مخکینه رئیس معصوم سانګزی کوي حکومتي نه دی او د ټولو اړخونو سره په مشوره ټاکل شوی دی. افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره 13 مرکچی پلاوی اعلان کړ. دا پلاوی چې 21 غړي لري مشري د ملي امنیت مخکینه رئیس معصوم سانګزی کوي.
د روختیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,80,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي. دا سرګندونې د دغه وزارت وین عبدالباسط انصاری نن ازادي رادیو ته وکړې. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای دوی په سرحد کې د روغتیایي ټیمونو شمیر زیات کړی. تفصیل نه ناجی ساپی څخه ورو.
په داسې حال کې چې له ایران څخه د کډوالو په منځ کې د کورونا وایروس د ناروغانو لو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه له ایران څخه هیواد ته 1,80,000 افغان کډوال بیرته راستن شوي دي. دغه شمیر کډوال په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو راهیسې راغلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالباسط انصاری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د راستنېدو بهیر روان دی او هر ورځ نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستنېږي.
150,000 تن میرسید
اوس مهال هر ورځ نږدې 10,000 بیرته راستنېدونکو لرو چې په مجموعي ډول له ایران څخه د بیرته راستنېدونکو کډوالو شمیر 1,80,000 تنو ته رسیدي. دا لړۍ روانه ده او روغتیایي کارکونکي هم کار کوي او د کډوالو لکتنې وروسته ورته
گرفته و اجازه هم در جریان است.
د افغانستان د روغتیا وزارت ل ایران څخه هیبات ته د افغان کډوالو رسنیدل د کرونا ویروس د خبرابیل په لاره تندخنی ور بولی. د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو ډیره برخه ل ایران څخه رسنه شوی کډوال دي او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري. تر دې وړاندې بیا اندېښنی هم مطرح شوې چې له ایران څخه راتلونکي کډوال په سمه توګه نه معاینه کیږي او همدا وجه ده چې په افغانستان کې کرونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اندېښنې ردوي. د یاد وزارت ویان وحیدالله مایار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران څخه په سرحد کې د روغتیایي ټیمونو شمیر زیات کړی او همدارنګه د طبي د معلومولو ماشین هم فعال شوی دی.
ټولو بنادر کشته هم په لبرشم کې هم په اسلام قلعه کې تیمونو تعداد هم زخت زیات شوی. تاثیرات کې ولیدل چې ترمل سکن مو یا دستگاه د حرارت سنج هغه هم نصبه شوه چې راځي اوس څوک چې تبه لري هر از علامه کنټرولی زبرن تیمون هم شته دغه مبلغین د صحي هم شته تبلیغاتي اوراق هم ورکول کې چې هر از علامه دوی د کوي وجود که من سرازی به دغش میرو تماس و نیسی پر ولایت که اش میره برکار کهگی.
لروختی جدی معینات و سراسرا بیا هم په هیواد که ده کرونا ویروس مخ پا پرخی دو دی او ارتیاده چه ده دی ویروس ده مخنیوی او مشکوک و کسانو پلیدو سرا خلق لامی روختی وزارت سرم رسته وکلی. لبلی خواد افغانستان ده کدوالو او بیر ترسنی دون که چار وزارت وایی ل ایران سخه بیر ترسنی دون که کدوالو سرا دارین و خوراکی تو کم رستی شوی او حکومت حسک ویچ دوی تا ده حسا جوان زمینه برابر کړی. د یادونې وړ ده چې ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د رسنیدو بهیر په هغه هیواد کې د کرونا ویروس د ناروغۍ له پراخېدو وروسته چټک شوی.
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,30,000 افغان کډوالو د بیرته راستنیدو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا ویروس زیاتره ناروغان له ایرانه راستنه سوي یا هم ایران ته د تګ سابقه لري. بل خوا هند په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د افغانستان له دوو ښارونو څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي. هند وایي دا کار یې د کرونا ویروس په وړاندې د احتیاطي تدابیرو یوه برخه ده. اسمت سروانی په اړه راپور راکوي.
هند په افغانستان کې له هرات او جلال آباد ښارونو څخه د خپلو کنسلګریو ډیپلوماټان او کارکوونکي په دې خاطر کابل ته لیږدولي چې په افغانستان کې کرونا وایرس په سرعت خپرې شي. که څه هم په جلال آباد کې تر اوسه پورې د یو تن کرونا تایید شوی، خو په هرات کې چې له ایران سره پوله لري په دې وایرسو د اخته کسانو ګڼې پیښې ثبت شوي او دې ته په پام چې له ایرانه زرګونه افغانان هرات ته را روان دي د کرونا پیښې هم په زیاتېدو دي. هندی رسنه د خپل هیواد د حکومتي سرچینو په قول وایي په افغانستان کې د کرونا وایرسو د پیښو له زیاتېدو وروسته د احتیاط لپاره د جلال آباد او هرات له کنسلګریو څخه ټول کارکوونکي کابل ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د حکومت له رسمي شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 110 د زیاتو کسانو کرونا وایرس تایید شوي دي، خو باور کېږي چې په افغانستان کې به تر دې ډېر کسان په کرونا اخته وي. روغتیایی متخصصان وایي په افغانستان کې به د دې لپاره په کرونا د اخته کسانو شمیر زیات وي چې د دغه هیواد درې ولایتونه له ایران سره پوله لري او له بلې خوا میلیونونه افغانان په ایران کې میشتي چې لسګونه زره په ایران کې د کرونا وایرسو له خپرېدو وروسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ایران کې تر نن یکشنبې پورې د رسمي شمیرونو پر اساس 15,408 تنه په کرونا وایروسو اخته شوي او تر زرو ډیر ورڅخه مړه شوي دي. خو د ایران د حکومت له لوري پر خپرو شویو ارقامو خپلواکې سرچینې ډیر باور نه کوي او وایي چې شاید تر دې ډیر کسان په کرونا اخته شوي وي. د هند حکومتي سرچینې وایي د جلال آباد او هرات د کنسلګریو کارکوونکي او ډیپلوماټان د دې لپاره هم کابل ته انتقال شوي چې په دغو ښارونو کې کافي طبي اسانتیاوې نشته.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم یو امنیتی موضوع. هندی رسنۍ وایي په کابل کې د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندای وچه په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای سوی و. د انډین اکسپریس په نوم ورځپاڼې د دې هېواد د استخباراتو دي چارواکو له قوله لیکلي ابوالخالد الهندای هندي اصلي نوم محسن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د داعش پر ضد د بریالۍ مبارزې لپاره په سیمه ییزې همکارۍ ټینګار کوي. امید زهرمل په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندي ال اصله محسن و چې دوه کاله وړاندې په کونړ ولایت کې د داعش ډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله په دې برید کې 15 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د انډین اکسپریس په نوم ورځپاڼې ته د هندوستان استخباراتي سرچینو ویلي محسن یې مور د تصویر څخه پیژندلی دی. ورځپاڼه زیاتوي د محسن مور ته د داعش ډلې لخوا د ټلګرام په وسیله خبر ورکړل شوی چې زوی یې په کابل کې د یوه برید وروسته وژل شوی دی. خو ورځپاڼې ته هندي استخباراتي چارواکو ویلي د محسن مور له ویرې دا پیغام له منځه وړی یا حذف کړی دی. د الامبا په نوم داعش ډلې پورې اړوند یوې ویبپاڼې د تېرې جمعې په ورځ د هغه شخص تصویر خپور کړ چې له قوله یې په کابل کې د اهلي هنودو په درمسال برید کړی دی. په ویبپاڼه کې د دې شخص نوم ابوخالد الهندي ښودل شوی دی. د ابوخالد الهندي یا محسن مور وایي له دې خبره وه چې زوی یې په کونړ کې اوسیږي. اوس دې پېښې دا اندېښنې راپورته کړي چې ګنې داعش ډله په سیمه کې د جلب و جذب پراخې سرچینې لري. نظامي شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان لپاره ګواښ دی او ښکاري چې د سیمې استخباراتي ډلې د پیاوړتیا ورته د خلکو د جلبولو لپاره هلې ځلې کوي. شنونکی کابل خان تدبیر.
سیمه استخبارات خصوصا د پاکستان استخبارات په سیمه کې لګیا دي په هندوستان افغانستان او پاکستان کې په جذب باندې چې دغه ډلې ته نور افراد او اشخاص احیانا له طالب سره د افغانستان دولت سوله کوي یو بل ډله باید موجوده وي چې هغه د دوی پروګرامونه عملي کړی شي.
ښاغلی تدبیر زیاتوي همدا اوس د استخباراتي کړیو د جذب په وسیله له داعش سره د منځنۍ او سویلي اسیا څخه ډېر شمېر کسان یو ځای شوي دي. خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان حکومت وایي داعش ډلې ته یې ماتې ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په یو شمېر برخو کې د دې ډلې بریدونه د داعش د قوت نښه نه ده خو پر ضد پر سیمه ییزې مبارزې او همکارۍ ټینګار کوي.
تهدید هستن اما بیروی امنیتی ما
دی وایي داعش ډله ګواښ دی خو افغان ځواکونه باید د ځپلو او له منځه وړلو لپاره کار کوي. یوې سیمه ییزې همکارۍ ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د سیمې هیوادونه باید پوه شي چې افغانستان لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دی او باید دا موضوع جدي وګڼي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او له هغې وړاندې د عبدالعلي مزاري پر یاد غونډې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت وایي داعش ډله له طالبانو سره اړیکه لري خو طالبانو بیا تل دا تور رد کړی او ویلی دي د افغانستان په ډیرو برخو کې له دې ډلې سره جګړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین د ووهان ښار چې کرونا وایرس ورنه نړۍ ته خپور شوی ده د ژوند فعالیتونو په کې بیرته عادي حالات را ګرځېدلی دي. اسمت سروانی پاړه راپور کوي.
د چین ووهان ښار چې د کرونا وایرس په کې پیدا شول او درستی نړۍ ته خبر شول وروسته له دې عادي حالت را ګرځېدلی چې دوی میاشتې ورځنی کاروبار او فعالیت په کې په ټپه ودرول شو. خو له ووهان پرته په نورو ځایونو کې لا هم کرونا په خپرېدو ده او د انسانانو ژوند اخلي. تر نن پورې په نړۍ کې په کرونا وایرس او تر 6,40,000 زیات خلک اخته شوي او تر 10,000 ډیر پرې مړه شوي دي. اوس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا اخته دي، ورپسې ایټالیا ده. پرون شنبه په ووهان کې ځینې ترانسپورتي خدمات بیا فعال شول او د شار ځینې پولې چې د تګ راتګ لپاره بندې کړی شوي وې پرانستل شوې. ووهان د چین د هوبی ولایت مرکز دی. په چین کې په کورونا وایرس ټول ټال 3,299 تنه مړه شوي، خو له دې منځه 3,100 یوازې په ووهان کې مړه شوي دي. چارواکو په دغه 12 میلیونی ښار کې سخت تدابیر غوره کړي وو. مثلا شاریان په کورونو کې بند کړی شوي وو، د بسونو تګ راتګ یې منع کړی وو او ټاکسیانو ته یې اجازه نه ورکوله. خو دغو مقرراتو یا بندیزونو مرسته ونه کړه چې کرونا وایرس له ووهان څخه د چین نورو برخو او نورې نړۍ ته خپاره نه شي. پرون د چین روغتیایي چارواکو وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا 450 نوي پیښې ثبت شوي، خو دا ټول له بهره راغلي کسان دي. په چین کې تر پرون پورې په کرونا د اخته کسانو شمیر 1948 تنه وو. په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخه تر ډېره نیول شوې، په نور نړۍ کې وضعیت بدتره شوی دی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 1,30,000 اوښتی دی. په متحدو ایالتونو کې تر 2,000 ډېر کسان په دې وایرس مړه شوي دي. همداشان په ایټالیا کې تر اوسه پورې تر 2,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او تر 10,000 ډېر په دې وایرس مړه شوي دي. هسپانیا له چین وروسته د کرونا پیښې ډېرې لري. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کرونا د ثبت شویو پیښو شمیر تر 1,000 اوښتی، خو تر چین پکې ډېر کسان په دې وایرس مړه شوي دي. په هسپانیا کې تر نن پورې نږدې 6,000 تنه مړه شوي دي. کرونا وایرس د نړۍ پر اقتصاد هم بد اغېز کړی دی. له همدې کبله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ هغه لایحه توشیح کړه چې د متحدو ایالتونو د اقتصاد د ژغورلو لپاره 2 تریلیون ډالر ځانګړي کوي. په روسیه کې د مصرفونکو د څار ډلې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرسو د نښو د لرلو له کبله تر 1,60,000 زیات خلک تر طبي څارنې لاندې راوستل شوي دي.
درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې 4:01 شو. دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې نن څخه به په پلازمینه کابل کې د ګرد بندیز شرایط نور هم سخت کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 113 تنو ته ورسید. سعودي عربستان پوس پر دې هیواد د دو بلاستیک توغندیو د برید شنډولو خبر ورکوي او وایي چې له دې دوه یوې د پلازمین ریاض پر سر له منځه یوړل سو. او جنوبي کوریا نن وروسته له هغې پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دو مشکوک بالستیک توغندي د سمندر پر لور وتوغول. اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او بل د ورکشو عزیزانو چې یو بل پسې خبريږي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کې ربانه ورستی دي شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار له ولایته د جلیل احمد په نامه یو کس آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تیر کال د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د موقت کارکونکو په توګه کار کړی، خو حقوق یې تر اوسه هم نه دی اخیستي. دغه ستونزه مې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. زه خان محمد سین ستاسې کوربه یم، هیله ده دغه خبرونه واورئ. اوس به ټلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او خپل ستونزه به ووایي.
جلیل احمد کندهار ولایت څخه مې ټلیفون کړی دی. مشکل مو دا تیرو ولسی جرګې د انتخاباتو پر مورید باندې وو چې هغه کوم کلزاما زموږ د پاته دغه د یوې ورځې یا د یوې هفتې ده شپږ میاشتې ووته دی چې تر اوسه زموږ کندهار دی راکړی.
تاسو ورځې کار کړی د انتخاباتو کمیسیون سره؟
موږ ته یوه ورځ ویلي وه، خو موږ یوه هفته کار وکړي. موږ خو په ولسوالۍ کې کار وکړي، نو تختپل ولسوالۍ وه. نو ترانسپورټ مو خپله کوي، سهار به تللو، مازګر به تللو، یوه هفته د ټریننګ وه. هغه مو وکړله، خو نور مصرفونه مو وکړله، خو هغه یوه ورځ کار وه. هغه مو جوړې شپې مو چیرې کړلې. دا دي چې اوس لا اروازه ورزو او کمیسون ته اروازه مو ور رقم بل کمپاینه را تکي چې اوس نو په یو چې اوس مش چاته ودري چاته وي
دی یوی ورځ یا یوی ونی لپاره تاسو سره د څومره تنخواه منه کړې و
دی خدا په اصلاح کړي و په اوله چې موږ دغه مدیر نیولو نو به موږ د دې سره په دغه کې سوالو چې موږ معاش ته دی ما اول خزاره ته ویل چې معاش په ډالرو دی خو بیا موږ ورس ویل موږ سیدي معاش په ډالر دی سبب ته موږ یو ډالر ونی سه واده دی ویا چه داګه را معلوم کول چه داګه در $100 پر دی او در $100 پر دی په دې کې بیا پارسته یو رئیس د محل دی یو مدیر دی او هغه در $100 دی او نور کم کتر دی لین ولا دی او هغه د $100 دا سره دی
دغه کس چې تاسو ته دا خبره کړي د انتخاباتو په کمیسون کې څه کار کاوه
د یو مرکز مدیر وو
خو دا قرارداد چې تاسو سره کاوه سو فورمې مور سره رسمي امضا کړي به
وو پر می دی د سکریم ورکړی دی ورېم خبرو سره کړی دی ورې ګرد کارمندان سره ونی ول سره دا به کړل
ول ته خو به د انتخاباتو د کمیسیون یو رئیس یو مسؤل خو به یې هغه ته مراجعه کړی سوی
هغه پېش رئیس چې وو خو هغه که به پاتې کې دوا وایي مزور کړلو چا ورور د ازمه پیسې د ازمه پیسې و ده نن ان ڈی پی والا نه جرا کړی نن په کابل څخه نه جرا غلی خو هغه د سره ولاړی بل رئیس را لې دا رئیس جمهوری انتخابات شروع سول دغه و درمخه چې انتخابات شروع کیږي نو خودلته بیا دې کارمندان نه سوې پیدا کولای متاسفانه چې بیا دغه رقم یو لوبز مر سره وکړل چې د کابل څخه مثال خبرې د ام پی سي د لارې څخه دلته شپږ درو شپږ سو کسه و وکندار ده نو په دغه کې د 2000 کسو پی سي را واستول پر ام پی سي باندې د 3000 کسو بیا پاتې شول رئیس جمهوریت انتخابات ته څوک ضرورت نشو کې چې بیا یې کارمندان پیدا کړي هغه چې دغه سوال بیا د ولسی جرګې وې د رئیس جمهوریت انتخابات وسول بیا به موږ ټول د نوی رئیس چې اوره از موږ زړه انتخابات پیسې ولنه راکوي کومه ګناه کړې ده کوم تعذاب کړې دي ورته بیا څنګه نه در کوو سبا در کوو نن مجلس جوړ کی نن مداس بس دا از موږ یو سوال دی چې دا پیسې ولنه راکې به موږ دا باندې کی چې د باندې چې سامان وکړو دي دا باندې چې سامان ولا موږ تسلیمي ورکړې ده راځه زه تسلیمي در کوم چې در کابل د سره زما د خپل ثبوت زه تاسو ښکاره کوم شاید چې خپل جی زاد نه نه په کمیسون کې د رئیس او د معاون او د مدیرانو امیرونو کار
و ده نه تا یوازې پارلماني انتخاباتو کې کار کړي او کنه د ریاست جمهوریت
کې کار کړي او انتخاباتو کې کار کړي و
دغه دویم انتخاباتو کې د بیا و نه کړو ورسره
یا یا بیا چې خوراله لمه مثال خبرې زنګونه راته وواله دا نو رئیس چې راغلی و واره لمه ما چې ما پیسې راکې زه چې واره لمه ولسا کار ډېر دغه د احساس پتون مستقل کړي چې دا سپا په سره دا کار کوي ما پیسې چې راغلی چې زه اوس وخت بیا کلمه لا کاش کوم
دغه حقوق چې تاسو پاتې دي سو ضرورت ورته اتمن لرئ نو
ولینا له ضرورت زدل څه دغه رقم داسې وبل زه یی داسې کوکر رقم د کندهاریان په سلای کوکر رقم یو کوچنی دکاندار د پرچن دکان کوم په ول عبد الله کوم چې د ورځې زب جیش حوالی برامد په دې کې زر نه لرم او الته موږ مصرفونه کړی یو لسوالی ته زکل له ملخ ترانسپورت می خپل ورکوي سهار بس لرم مزګر برکل نو چې یو هفته چې ما ټریننګ کوي وره هغه ما خپل پیسې خپل ولاره یا هغه ما د معاش نه راکړي
ته یوازې او کستا غند نورم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي
د ګور د ډیر د پاتې له مال د شپږ زره شپږ سو کس شپږ زره شپږ سو کس کې بیا د 2000 د 2500 د په داسې ترکه باندې د خلکو په سترګو کې خاډر واچول چې دا موږ کم کارمندان د رئیس جمهوری د فارم موږ نو سپیدا کولای ویل خو نور مشات لا پاتې دوه ته هم داسې چې مثال خبرې څنګه درته ما شو 2000 سره واسه ولې هغه د ام پی سي د لایټ څخه د 2000 ته ورکړي پاته هغه څلور در کاڅه سره د وغه د وسه پر پاتې کې
خسته مشکل به ورسو
مننه
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوایاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه سعادت صاحب آزادی راډیو ته د ډیر ولایتونو نه خلک ټلیفون کوي چې سبان د کال مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی خو د دوی په خبره سبان د یو کال کېږي چې خپلو حقوقو پسې سرګردانه ګرځي او مقامات کله په یوه او کله په بله تیرباسي او حقوق نه اجرا کوي که ووایی چه تاسی ده دغی ستونز حل تا ست دابیر لره؟
مشین سیب لکه سنگش تاس پر جریان که استه ده ولس مشره تاکنو که اگه کم دوستانو چی ده تاکنو خلواک مشین سره ده موقت و کارکوون که پتوگا کارکوونو ده دوی امتیازات ورکر شوی دی یواز ده ولس مشره تاکنو ده اگه کسانو امتیازات فاتی دی چی دوی مقروض دی یا هم اگه کم وسائل چی دوی تسپارل شوی دی اگه بیتا دوی کمیسیون تا ندیسپارلی دغه په باندې باید دوی وضاحت ورکړي او هغه د مو معلومات په اساس باندې نلس کسان دي او یا هم دوی خپل تر اوسه پورې کمیسیون ته مراجعه نه ده کړې چې دوی خپل امتیازات واخلي خو د ولسي جرګې د ټاکنو په وخت کې هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقتو کارکوونکو په توګه کار کولو د دوی امتیازات د یو ان ډی پی له لوري ورکول کېدل او هغه مهانګي یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کوله په هغه وخت هم د دوی د ټلیفون شمیرو له لارې دوی ته خپل امتیازات ورکول کېدل اما دغه ستونزه تر ډېره بریده پورې په ښځینه کارکوونکو کې وه دوی به یا د ټلیفون شمیرې کمیسیون ته نه دي ورکړي او یا هم د دوی په اسنادو کې مشکل و چې دغه ستونزه مشکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو ځلې د یو ان ډی پي سره پرې بحث کړی دی تر څو څومره زر چې وکولای شي باید د دوی هغه خپل حق و زمه او امتیاز ترلاسه.
ساده سب دغه کسانو چې ازادي راډیو ته ټلیفون کړي وای د خپل ټولو ملګرو په استازي تو به ټلیفون کړي او دا هم وای چې دوی ټول نارینه دي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هیڅ وسایل او تجهیزات ورسره هم پاتې نه دي. دوی دا هم ویلي چې په ولایتونو کې اړوندو دفترونو ته ډیره مراجعه کړي خو کار یې نه کیږي.
بله د ولسي جرګې په ټاکنو کې دغه مشکل او ستونزه وه او علت یې همدغه و چې هغه هلته د نړیوالو مرستندویه بنسټونو یا یو ان ډی پي له لوري دوی ته دغه امتیازات ورکول کېدل خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون به یوازې د دوی هغه اسناد تر یو ان ډی پي پورې رسول او هغه مهانګي به یې کوله خو بیا به هم زه د مالي برخې له همکارانو سره په دې اړه باندې دغه موضوع یو ځل بیا شریکه کړم. د نړیوالو مرستندویه بنسټونو همکاران هم دغه ستونزه جدي ونیسي او هغه کسانو چې دوی په دغه ملي پروسه کې کار کړی دی دوی خپل امتیاز ترلاسه کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه رول به څومره چې دغه ستونزه حل کړي؟
چېرګې په ټاکنو کې خو مستقیما هغه کوم امتیازات چې ورکول کېدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري نه ورکول کېدل بلکې د ولسمشرۍ ټاکنو درشل کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه مسؤلیت پر غاړه اخیستی و تر څو همغه ستونزه یو ځل بیا تکرار نه شي چې د ولسي جرګې ټاکنو کې موږ ورسره مخامخ شوي یو. دا ځلې به ټولو هغه دوستانو ته د دوی امتیازات رسېدلي دي هغه څوک چې پاتې دي هغه کسان دي چې دوی خپل هغه حسابونه نه دي تصفیه کړي او یا همغه وسایل چې دوی تسپارل شوي وو د هغې په اړه باندې دوی خپل وروستی راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه دی ورکړی او په اکثریت ولایتونو کې موقت کارکوونکو چې د ولسمشرۍ ټاکنو کې کار کړی دی هغوی خپل امتیازات ترلاسه کړي دي.
دغه اوریدونکي خو تاسو ته ډېر سترګې په لارې دي او تاسو مرسته غواړي په دې سکه
سین صاحب زباب همدغه لحظه بیا هم د خپل همکارانو سره دغه موضوع ډېره جدي ونیسم او له دوی سره به دغه موضوع شریکه کړم. په هغه څه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په وس کې اوسېږي او په واک کې اوسېږي ان شاء الله هغه کله به ترسره کوي او هغه څه چې مرستندویه بنسټونو مسؤلیت اوسېږي زما غوښتنه دغه ده چې دوی هم دغه ستونزه جدي ونیسي او زر تر زره د هغه همکارانو امتیاز ورکړي.
ډېر زیات تشکر کوو. دا
مننه صاحب. سلامت اوسئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د کندهار له ولایته د جلیل احمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی و چې تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو حقوق نه دی ورکړل شوی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند خاغلی ذبیح الله سادات وویل چې دوی هڅې تیزی کړي چې د دغو کسانو حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي ل ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ اوسئ ورزو د دې خبرونې پیغامونه ته چې تاسو تیرونی راستولې دي بیا هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو خپل ورکو عزیزانو په سکرزي لبا د مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې پاره کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راتوالي خو ورزو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلو لمړی به د کندهار ولایت څخه دی واوریدونکو پیغام وورو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد څخه سره تاسو سره پاړی کیم زما نوم سید محمد دی زما یو ورور دی نوم یې خان لادی د دوه کال کې نه راکته ودی چې هر ورور زما ور مسلمان چې درک معلومیږي مشکل دي پر داش مېره باندې هری کوي سي پر و پر دوا نوی انزاتیا ودیش میرا یو دګیا تکراروم پر و پر دوا نوی انزاتیا ودیش او دا غو نشانه ده چې پر تندې باندې لوی د هغه ټپې د ورځې لوړ هر مسلمان ورته معلوماتي مرته دي پرداش میرا باندې اړې کوم نشي ور شرینی ده تر لاس کې السلام علیکم
تقریباً چورک دی آزادی تقریبا لري نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ماته دې په دغه شمیره زنګ ووي چې پر و څلور پنځه شپږ و اته درې یو صفر شمیره بیا یو تکرارم چې پر و څلور پنځه شپږ و اته درې یو صفر السلام علیکم
محمد نژاد د هلمند ولایت مرګي ولسوالۍ دا پیغام پیغام زموږ د ورور تقریبا دا دوه کال مخکې د ولان په سیمه کې نادره کسر ویلې وو اراده مشکل سره نو موږ یې په حق هیڅ معلومات نه لرو نو هر څو ورور که د په حق باندې معلومات ته مشکل په دغه شماره باندې زنګ ووهي
ہلو السلام علیکم زه عبد الغفور د مساکلا د ولسوالۍ د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کیم ما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورک شوی دی دا وکاله کیږي دا زما د ورور په اړه اړ یو چې معلومات لري ار مسلمان ورور ما ته دي په دغه شمیره زنګ ووي
ما پیغام دا غوښتل چې زه زوی دې ټول خبره نه ټول کارکونکو ته سلامونه وایم فصل سلامه زما اخا دې ډیر وخت کې چې ورښتوي دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډیر وخت کې د خپل زم په کې او ګورې دې دا دې دې ګورې چې پیدا کړي دا معلومات یې راکړي څنګه ستاسو شاوخوا کې چې ورسول زری ولسوالۍ د زری د کلي دي لکه دا زما د اسمان نیزي نو ته د خبر خبر څه ده چې د بل خلک څخه په پاکستان کې یو څه واده کوي فکر یې معنا یې زه یو څوک دا غواړي هغه اوري نور څه معلومات کوي پر دا څنګه دي دا وي چې پر اویا نه دي نو نه کوزیش درې یا څه دی مننه دا غوړي راځي
مرکزی
سپر و سپر بیا و دریش فال سلور و سلور آتر و سلام
د روزګان ولایت چیرې رول سواری د خواجه خضر د سیمې څخه خبره کوم. زما یو خوریلې د پیرمحمد په نامه چې دا یو نیم کال چیرې په پاکستان کې مهاجر پاتې دي، اوس تازه ځواني چتري دي، نو ورکړي که چاته معلومات شته په دغه اړه دې معلومات راکړي. د زرداد زوی دی، بس اوس تازه ځواني ته رسېدلی دي. سپر اووه سپر دوه درې اووه اته اووه پداغه شمیره د مستزنګوی دغه معلومات راځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223341. یو ری بیا وایم 0000223341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202211211415.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري، او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یا زده راډیو کارکوونکو ته د مال تر په ډېر سلامونه. ما یو زوی ده، د حسن په نوم ده، د میدان شاه د ولایت ده. دغه نه اته نه کال کېږي چې ورک ده، نه دغه کده معلوم نه ده. کار مسلمان ته معلومات دي چې دي معلومات یې راځي کده یې دنو غږ اوري په دغه شماره دي زنګ وي دا دی مثلا. او ډېره دې افسوس خبره ده، ډېره دې افسوس خبره ده چې بعضي بعضي مسلمانان بلا وجه دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پیمانه کې سمانه کې زنګ درته وي ما ته 500 روپۍ ویجی لوټو کا زبې زوی دروخیم ما ته 100 روپۍ ویجی لوټو کې زوی دروخیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د زمیري څنګه مني چې بلا وجه سړی پازابۍ یا تنګۍ یا بلا وجه ټلیفون کوي. یې ما د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر سلامونه. دا دې ما درخواست ده دغه کوم خلک چې پازابول کوي تنګول کوي دوی ته داسې یو واغو وایي چې ولې یو مسلمان بازاب وایي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجه ما ته به 500 روپۍ ویزی لوټو کې زه به دې زوی دروخیم. بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویزی لوټو کې ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ته مسلمان څنګه کړي ما وایي څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجه ته وایي ما ته 500 روپۍ ویزی لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ولې رشخند وایي په مانځه کې زنګ وایي مقصد په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي حاجت کوي یې تنګوي یې څوک دې چاله مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي. او دغه د آسان په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې آسان یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د الامیر زوی ده. مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي. دا ډېر غلط کار دی، دا دې نه کوي. د عمل اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یا مې څنګه کړی یا مې څنګه کړی دي دغه پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر څرګند کړئ، د موږ هم په امانت سره خپور کړئ. هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي. او دا یادونه غواړم وکړم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کومې شمیرې چې دوی اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي، نو زموږ یو شمېر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي، زنګونه ورته وایي. نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه وایم، فقط هم دې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی. دا خبرونه د دې لپاره چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو. که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مولیدلې یا معلومات لري، نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي. ورځو ستاسو نور پیغامونه ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بلی السلام علیکم. زاد القیم ولسمال د فراد ولایت برابرد ولسوالی د ګرنج کلی سای سره فلین کې مروره ماده بل پانس کله عمر دی او د الله څخه کیږي چې نظر کټوي دی. کچيري دې مر आवाज اوري یا بل مسلمان ورته په اړه معلومات لري کولای شي چې ماده ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وروره 30 لک افغانۍ جایزه لري. ماده ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
نورستان معیاري کې نه ولر کوم کچا پیدا کې پنځه زره کالدار لږ دینام ورک شوی دی. السلام
علیکم زما نوم رحمت الله دی زه د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. زما یو کلب دی چې ورکړی دی حافظ نور احمد د ملا زلمی اخون زوی دی د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد حاجی صاحب مرحوم په مدرسه کې حافظ و. تقریبا 14 کال عمر لري. د دوه میاشتو راهیسې له خپل کور څخه نادرک دی. که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهربانۍ له مخې دې زموږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمېره تاسو ته ووایم: شپږ نه اووه پنځه. شمېره یو ځل بیا وایم: صفر څلور اویا شپږ اویا شپږ اویا نه سوه پنځه اویا. د که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي هیله ده چې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. ځکه کورنۍ یې ډېره پکې سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورکو عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د فرا ولایت ته په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د اولس کالو څخه د درک دی مشتهر د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم: صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. محمد ابراهیم د کندهار ولایت نه درک شوی دی. ته اوسه هیڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غږ دی نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال یې مور ده چې ډېره پسې زبدېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لین کې یم. وروره زما یو نامه د مکی الله خان تقریبا شپاړس کاله عمر دی او د لس میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور ده په اړه معلومات لري وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. وروره هلته دي چې معلومات راکړي. څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی محمد په نامه. دوه کاله کېږي چې ما درک ده که چاته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي. صفر اووه اویا شپږ اویا اته نوي څلور اویا اته سوه یو نوي. مننه. د ازادي راډیو همکارانو او قدرمنو ته زیات زیات زه د کومې سلامونه وړاندې کوم. سلام.
مننه کوم رو په دې هله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان جر تر جر پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یادومه.